Radio. Radio Azadi.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د شنبه سهار مو په خیر. نن د مرغومی یا جدي لومړۍ نیټه ده چې د دسمبر له 28 سره برابر ده. د ازادي راډیو خبرونه په لومړۍ نیم ساعته خبری مجله پیلېږي چې د خبرونه د ماشوم تر او دوام کوي. د خبری مجله د خبری راپورونو په برخه کې اوري چې د افغانستان د ولسمشري د راتلونکو ټاکنو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه نن پیلېږي. پیل خبرونه کوو. افغانستان ولسی جرګه نن د هغو 15 وزیرانو د استیضاح لړۍ پیلوي چې خپله پراختیایي بودیجه یې بشپړه نه ده مصرف کړې. ترکیه وایي چې له 2001 میلادي کال راهیسې یې تر اوسه پورې تر 5000 زیات افغان پولیسان روزلي دي. د امریکا یوه جنګي الوتکې وړونکې بیړۍ پرون فارس خلیج ته ورسېده. تکل سوی چې د افغانستان ولسی جرګه نن د هغو 15 وزیرانو د استیضاح کولو لړۍ پیل کړي چې وزارتونه یې او یا په سلو کې پراختیایي بودیجه نه ده مصرف کړي. د ولسی جرګې د مالی او بودیجې د چارو کمیسیون د هر کال په وروستیو کې د وزارتونو لخوا د پراختیایي بودیجې لګښت ارزوي او په اړه یې د جرګې عمومي غونډې ته راپور ورکوي. د ولسی جرګې غړي فوزیه کوفي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل په همدې دلیل جرګې پریکړه وکړه چې هغه وزیران استیضاح کړي چې کمه بودیجه یې مصرف کړې ده. د نن پیل د اونۍ تر وروستۍ پورې 15 وزیران استیضاح کیږي. د فواید عامې، عدلي، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ، د قانونو او پټرولیم او له نشي موادو سره د مبارزې وزیران د افغان دولت د کابینې هغه وزیران دي چې ولسی جرګه یې استیضاح کوي. ترکیه وایي چې له 2001 میلادي کال راهیسې یې تر اوسه پورې 5309 افغان پولیس افسران روزلي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت مرستیال ایکر ترک بیرق پرون په کابل کې د ترکیې په سفارت کې انادولو خبري اژانس ته وویل په روزل سوو پولیس افسرانو کې 1315 تنه ښځینه افغان پولیس افسران دي. ترک بیرق وویل ترکیه په پام کې لري چې تر راتلونکو 4 کلونو پورې زیات شمیر نور افغان پولیس افسران په ځنګړي ډول ښځینه سرتیري وروزي. په ترکیه کې د افغان پولیسو د روزنې لړۍ له 2001 میلادي کال راهیسې د دواړو هیوادونو د کورنیو چارو وزارتونو د تړون له مخې ترسره کیږي. په زابل ولایت کې پرون مازیګر د ملي امنیت ځواکونو د یوه ځانمرګ بریدګر مخه نیولې ده. د زابل د ولی ویاند ګل اسلام سیال پرون شپه رسنوی ته په یوه صوتي پیغام کې وویل چې ځنوژن کې غوښتل د زابل ولایت د شینکی ولسوالۍ پر مرکز حمله وکړي.
کله چې ځانمرګ بریدګر د شینکی ولسوالۍ 300 متره ته نږدې کیږي د ملي امنیت منصوبینو لخوانه وربند توقف غږ کیږي چې بریدګر ورخطا کیږي او په منډه کې ځان ته چاودنه ورکوي. په یاد برید کې صرف بریدګر د منځ ځي او بل هیڅ چاته ضرر نه رسیږي. یا ځانمرګ بریدګر نورالدین نومېده چې اصلا د شینکی ولسوالۍ د صدوخان کلي اوسېدونکی و.
د دولت کومې مخالفې ډلې د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا یوه جنګي الوتکې وړونکې بیړۍ پرون فارس خلیج ته ورسېدله. دا د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه د امریکا د وتلو تر پریکړې وروسته لومړی ځل دی چې د امریکا د متحدو ایالاتونو جنګي بیړۍ خلیج ته داخلیږي. یو اس اس جان سی سټینس وروسته له هغې خلیج ته ورسېده چې ایران په وار وار د هرمز تنګي د تړلو ګواښونه کړي دي. خلیج ته د امریکا د دې جنګي بیړۍ له رسېدو سره سم د ایران د سمندري ځواک کښتیو هغه تعقیب کړه او ایراني سرتیري لیدل کېدل چې د امریکایي بیړۍ تصویرونه او ویډیوګانې جوړوي. د امریکا او ایران ترمنځ اړیکې وروسته له هغې زیاتې ترنګلې سوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د لاسلیک سوي اټومي تړون څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ. د ترکیې ولسمشر وایي په سوریه کې به د امریکا له ملاتړه برخمن کرد وسلول او داعش ډله له منځه یوسي. رجب طیب اردوغان دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې امریکا له سوریه څخه د خپلو سرتیرو وتل اعلان کړل. ښاغلی اردوغان د رواني دسمبر میاشتې پر 28 ګواښ کړی و چې د کردانو د وای پی جي وسلولې ډلې پر ضد به چې د سوریې په شمال کې فعال دي پراخ پوځي عملیات وکړي. په همدې حال کې د سوریې کورد وسلوالو ویلي که ترکیه د دوی تر ولکې لاندې سیمو باندې برید وکړي نو دوی به د سوریې له نورو سیمو څخه خپل جنګیالي راغونډ او له ترکیې سره به یې پر پوله ځای پر ځای کړي. کورد وسلوالو ویلي چې د دوی پر سیمو د ترکیې د پوز برید به په سوریه کې د داعش پر ضد د کورد وسلوالو عملیات ودروي. اروپایي ټولنې پرون پر روسیې خپل اقتصادي بندیزونه چې څلور کاله مخکې لګولي وو رسما وغځول. پر روسیې دغه بندیزونه د مسکو لخوا له خپلې خاورې سره د کریمیا ټاپو وزمې د یو ځای کولو په خاطر لګول سوي وو. اروپایي شورا په یوه بیان کې ویلي چې له 30 هیوادونو جوړې اروپایي ټولنې دغه بندیزونه به د راتلونکي 2019 کال تر جولای میاشتې پورې پر ځای پاتې وي. د اروپایي هیوادونو اقتصادي بندیزونه د روسیې د انرژۍ، بانکداری او دفاعي سکتورونو برخه په نښه کوي. روانه اونۍ اروپایي ټولنې هغو 15 روسي وګړو ته د ویزې پر ورکولو او د هغوی د شتمنۍ پر کنګل کولو موافقه وکړه چې په بریتانیا کې د یوه پخواني روسي جاسوس او د هغه پر لور د زهرجنو موادو په برید کې په لاس لرلو تورن دي. د سربیا چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوبي ښار نیس کې له یوه بس سره دریل د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه سوي او 10 نور ژوبل دي. پولیسو ویلي داسې ښکاري چې دا پیښه د بس د چلوونکي د غلطۍ په نتیجه کې سوي وي. پولیس وایي په بس کې زیاتره سپرلۍ د یوه ښوونځي زده کوونکي وو. د پیښې په یو ویډیو کې ښکاري چې بس د ټکر په نتیجه کې په منځ کې نیمی سوی او ریل ته سرسري زیان اوښتی دی. تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې د ولسمشری د راتلونکو ټاکنو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسه نن پیلېږي.
کاغذ تا افغانستان داشته باشه، مسلمان باشه او سن 40 سال پوره کرده باشه.
بیا مو چترال ته بیایو. د کلاش قبیلې له ځنګړي اختر څخه مو خبره و چې نن یې وروستۍ ورځ ده.
ټول زینه راغلی دی او دا خوشحالي مونږ خپل زلسله په مینه باندې به پتايو.
په بهرنی موضوعاتو کې د ترکیې ولسمشر پرون ژمنه وکړه چې له سوریې څخه به داعش ډله او کورد وسلوال وباسي. د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې خپرو.
دا داسې دلته نه دونه پیسې کمې دي چې سړی هغه په جوړ کې نه دونه دکانداران نه دونه خرچه غواړي، ماشین غواړي، جنریټر غواړي.
د دې تر څنګ تر 9 بجو نور مسایل هم په دې خبري مجله کې څېړو. سی آزادی رادیو ته غوږ یاست. د آزادی رادیو خبرونې هر ورځ د سهار پر 9 بجو پیلېږي او د ماښام تر 9 بجو دوام کوي. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو ټاکنو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسه نن پیلېږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ د کاندیدۍ لپاره پر شرایطو د برابرو کاندیدانو ابتدایي لست به د مرغومي اجدي میاشتې پر 13 نیټه اعلان سي. کمیسیون دغه راز ژمنه وکړه چې د ولسي جرګې لپاره د کابل او نورو دریو ولایتونو د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې به 3 اونۍ پورې اعلان کړي. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د ولسمشری لپاره کاندیدان کولای شي سر لنن څخه د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره خپل نمونه ثبت کړي. د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه به 2 ورځې دوام وکړي او د کاندیدانو ابتدایي لست به د جدي په 13 نیټه اعلانېږي. دا چې د ولسمشری د انتخاباتو لپاره څه شرطونه ایښودل شوي دي، په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویاند عبدالعزیز ابراهیمی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
کاغذ
افغانستان
داشته باشه، مسلمان باشه او
سن 40 سال پوره کرده باشه. د افغانستان طبیعت ولري، مسلمان وي او 40 کلن وي، د خپل سل زر ملاتړو لست بیت ولري، په بشریت ضد جنایتونو تورن نه وي او له خپل مدني حقونو څخه بے برخه نه وي، د کاندیداتوري د لګښت لپاره 1 میلیون افغانۍ ولري. خاغلی ابراهیمی ویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له تیر چهارشنبې راهیسې د ولسمشرۍ کاندیدانو ته معلوماتي بستې ورکول پیل کړي دي او تر اوسه پورې 6 اشخاصو دا بستې اخیستې دي. د نوموړي په وینا د جمهوری ریاست لپاره کاندیدان کولی شي چې په دې اړه له آنلاین معلوماتو هم ګټه واخلي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په داسې وخت کې د جمهوري ریاست د کاندیدانو نوم لیکنه پیلوي چې لا هم د مرکز په ګډون د څلورو ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو نتیجه اعلان شوې نه ده. د دې کمیسیون مرستیال وایم ښاغلی ابراهیمی په دې اړه وایي:
کمیسیون مستقل انتخابات تلاشای خدا داره که تا اواخر هفته آینده تمام
دیوی د انتخابات خپلواک کمیسیون هڅه کوي چې دراتون کې اونۍ تر پایه د پاتې څلورو ولایتونو د نتیجو لومړنی لیست اعلان کړي. د ننګرهار، بغلان او پکتیا ولایتونو د پایلو له اعلانولو وروسته به د کابل د نتیجو ابتدایي لیست اعلان کړي. د کابل په شمول د افغانستان په 23 ولایتونو کې د ولسی جرګې انتخابات د تیر میزان میاشت په 28 او 29 نیټه وشول. له هغې یوه اونۍ وروسته دا پروسه په قندهار کې ترسره شوه، خو په غزنی ولایت کې لا هم د ولسی جرګې انتخابات نه دي شوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اعلان شوي مهالویش له مخې ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د 1398 هجري لمریز کال د حمل په 1 نیټه ترسره شي.
ومردل چې د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسه نن پیلېږي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو د پریکړې په وړاندې نړیوالو هم عکس العملونه ښوولي دي. دا خبر په داسې حال کې پرون په رسنیو کې خپور شو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد تایید کړی ده چې په ابوظبي کې د طالبانو له استازو سره د ده په کتنه کې له افغانستانه د نړیوالو پوځیانو د وتلو پر مهالویش هم خبرې وسوې. نور جزئیات له احمد تکل نه.
له افغانستانه د زرګونه سرتیرو د ایستلو په اړه د امریکا د دفاع وزارت د طرحې په وړاندې نه یوازې په افغانستان کې دننه بلکې نورو هیوادونو هم غبرګونونه ښودلي دي. پنټاګون ویلي پر هغه پلان کار کوي چې که تایید شي نو له مخې به یې په افغانستان کې د دیره 4000 امریکایي سرتیرو نیمایي برخه ووزي. اسوشیټډ پرس خبري آژانس د یو امریکایي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد کړی لیکي چې وایي دا سرتیری به د روان 2019 کال تر دوبي پورې له افغانستانه ووزي، خو دې چارواکي ویلي چې په دې اړه تر اوسه وروستۍ موافقه نه ده شوې. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د احتمالي وتلو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو تایید کړی ده چې دا ټلوله به د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. د ناټو یوې ویاندې اوانا لنګیسکو د ازادۍ راډیو د یو ایمیل په ځواب کې لیکلی دی چې ناټو د افغانستان د امنیت او سوکالۍ لپاره د اوږدمهالې تعهد ډاډ ورکړی دی. په کابل کې یو لویدیز ډیپلومات رویټرز آژانس ته ویلي دی چې امریکایانو له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه تر اوسه دوی ته څه نه دي ویلي. د ډیپلومات ویلي چې ځینې نور هیوادونه هم غواړي خپل سرتیري له افغانستانه وباسي او ښایي دا هیوادونه له نورو مخکې اقدام وکړي. د ناټو د یو بل غړي هیواد ډیپلومات رویټرز ته ویلي ټول پوهیږي چې د افغان ځواکونو روحیه د بل هر وخت په پرتله کمزورې شوې، ځکه له کافي تجهیزاتو بې برخې دي او همغږي هم نه لري. خو دا ډیپلومات وایي ناټو به په راتلونکي کې هم هغوی د وړتیاو او ظرفیتونو د لوړولو لپاره وروزي او سلا مشورې به ورکړي. هالند په دې اړه خپل خپګان څرګند کړی او ویلي دی چې په افغانستان کې د کړکیچ دوام ته په پام سره د امریکایي ځواکونو د کمولو پلان به وخت دی. د هالند د دفاع وزیر انک بیلیویلت په حق کې خبریالانو ته ویل چې په دې اړه د ولسمشر ترامپ د اعلان اوریدو هالند حیران کړی دی. د ناټو د غړي هیواد لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر لیناس انتاناس لینکیویچوس ازادۍ راډیو ته ویل چې د هیله لري په دې اړه به بیا غور وشي.
Let's hope that these statements will be reconsidered or
razi helaman wusu che pade targandawno bya katana wushi aw ya lash tarlasha mush der malumat tarlasaku tar us akhbar gununa lumnani di tar kuma zaya che pa mush congress jumhuri ghushtun ko aw mush ta mutahidano pa targandawno puri adalari da mas'ala der sada ham nada.
خو د امریکا اصلي سیال هیواد روسیه چې د طالبانو په ملاتړ هم تورنه ده د دې پریکړې په اړه ویلي دي چې مسکو د یو باثباته افغانستان په هیله دی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل روسیه نه غواړي داسې څه پیښ شي چې نتیجه یې په افغانستان کې بې ثباتي وي. روسی رسنیو د ښاغلي پیسکوف له قوله راپور ورکړی دی چې نوموړی وایي باید منتظر پاتې شو او وګورو چې آیا امریکا به په رښتیا له افغانستان خپل ځواکونه وباسي او که به دا ځل هم د پخوا په څیر پر خپلو ژمنو عمل ونه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تصید ازادي رادیو نیم ساعت سهارنی خبری مجله اوري چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. دا خبری مجله تر اونیم بجو دوام کوي. په دې خبری مجله کې په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د ترکیې ولسمشر وایي چې په سوریه کې به داعش ډله او کورد وسلوال وباسي. اوس به صفیب الله ستانکزی راته ووایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
وال ستریت ژورنال ورځپاڼې له افغانستانه د نیمایي امریکایي عسکرو د ایستلو په پریکړې مقاله لیکلې. ولسمشر ډانلډ ټرمپ دفاع وزارت ته امر کړی چې له افغانستانه د 2000 امریکایي عسکرو د ایستلو طرحه جوړه کړي. وال ستریت ورځپاڼې د یو امریکایي مقام په حواله لیکلي، پراتلونکو څوونیو کې به د امریکایي عسکر له افغانستانه امریکا ته ولاړ شي. امریکا په افغانستان کې څه باندې 4000 سرتیري لري چې عمدتاً افغان پوځیان روزي او مشوره او مرسته ورکوي. اخوا د سولې د خبرو لپاره د طالبانو هڅه ول هم زیات شوي. د وال ستریت ژورنال د مقالې لیکوال په دې باور دی چې له طالبانو سره موافقه ته رسیدو مخکې له افغانستانه د 2000 امریکایي عسکرو ایستل دغه هیواد د سولې پروسه په خطر کې اچوي. افغان حکومت بیا ویلي د 2000 امریکایي عسکرو وتل به د دغه هیواد پر امنیتي وضعیت هیڅ تاثیر ونه کړي. د ناټو ویان دی افغان لنګیسکو ازادي رډیو ته په یو ایمیل کې لیکلي، په دې اړه یې رپورټونه لیدلي. هغه ډاډ ورکړی چې ناټو په افغانستان کې اوږدمهالي امنیت او ثبات ته متعهد دی. د ټلګراف برېټانوي ورځپاڼې لیکلي، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو له پلانه برېټانیا بې خبره پاتې کړای شوه. ورځپاڼې لیکلي، برېټانوي چارواکو د تر ټولو لوی متحد له داسې ناڅاپي کاره یوازې د رسنیو له لارې خبر شول. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د پنځمې په ورځ دفاع وزارت پنټاګان ته امر کړی چې له افغانستانه د شاوخوا 2000 امریکایي عسکرو د ایستلو طرحه جوړه کړي. ټلګراف لیکلي، په کابل کې لویدیز ډیپلوماټان دې پریکړې حیران کړي او یو ان ګواښ کړی چې دا طالبانو ته له وخت مخکې د کرسمس ډالۍ وه. د برېټانیا یو چارواکي چې هیواد یې سکال په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر زر تنو ته رسولی، ویلي د دې کار تمه نه درلوده او اوس مخکې له دې چې څه وکړي جزئیاتو ته په تمه دي. د افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل د طالبانو یو اصلي غوښتنه ده، خو معلومه نه ده چې د ټرمپ وروستۍ پریکړه څومره له طالبانو سره د امریکایي استازي زلمی خلیلزاد د دې اونۍ له درې ورځنۍ ناستې سره مرتبطه ده. خلیلزاد تېر اونۍ په ابوظبي کې له طالب استازیو سره کتلي، چیرته چې ده له افغان حکومت سره په ناستې او دایمي روغې جوړې ټینګار کړی.
د ترکیه ولسمشر پرون ژمنه وکړه چې له سوریې څخه به داعش ډله او کورد وسلوال لري کړي. رجب طیب اردوغان دا خبره وروسته له دې وکړه چې امریکا له سوریې څخه د خپلو سرتیرو ایستل اعلان کړل. د فرانسې خبری اژانس په حواله نور جزئیات له رضوان مراد نه.
وروسته له هغې چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له سوریې څخه د خپلو سرتیرو ایستل اعلان کړل، د ترکیه جمهور رئیس ژمنه وکړه چې په سوریه کې به داعش او کورد وسلوال وځپي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلی دی چې هیواد ښایي په سوریه کې د کردانو د وای پی جی وسلوالې ډلې پر ضد چې ترکیه یې تروریستي سازمان ګڼي پوځي عملیات وکړي. نوموړي له سوریې څخه د شاوخوا 2000 امریکایي سرتیرو د وستلو په اړه د امریکا د ولسمشر د پریکړې هرکلی وکړ، خو ټینګار یې وکړ چې د په دې اړه پخوانیو منفي تجربو ته په پام محتاطانه دریځ لري. د ترکیه د ولسمشر اشاره د کردانو له وای پی جی وسلوالو څخه د امریکا پوځي ملاتړ ته ده چې ترکیه وایي له مقررو غوښتنو سره سره لا هم ختم شوی نه دی. بل لور ته د سوریې کرد وسلوالو خبرداری ورکړی دی چې که پر دوی د ترکیه پوځ حمله وکړه، په سوریه کې به د داعش ډلې پر ضد د کردانو روانه مبارزه ودرېږي. د سوریې د کردانو یو لوړ رتبه سیاسي مشر الهام احمد پرون پر فرانسې غږ وکړ چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په دې هیواد کې لوی رول ولوبوي. نوموړي خبرداری ورکړ چې که ترکی ځواکونو پر کرد وسلوالو برید وکړ، نو دوی به ونشي کولای چې د داعش هغه سلګونه زندانیان وساتي چې په جګړه کې نیولې دي. د کردانو وای پی جی وسلوالې ډلې چې امریکایي ځواکونو ملاتړ کاوه، د سوریې په شمال کې د داعش پر وړاندې جګړه کې لاسته راوړنې لرلې دي.
د خبر پښتونخوا په چترال کې د کلاش قبیلې ځانګړی اختر تر نن ورځې دوام کوي. د دې قبیلې ځینې غړي وایي چې دوی د راتلونکي کال لپاره عبادت کوي او خوشحالي لمانځي. سیلانیان وایي چې د خبر پښتونخوا حکومت دی د دې قبیلې د خوندیتوب لپاره ګامونه پورته کړي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال نیاز احمد خان په راپور کې.
د د ضلع چترال په لویه لاره ایون کلي نه 13 کیلومتره لرې د کیلاشانو قبیلې درې کلو بمبوریت رمبور او بیریر کې د کیلاش قبیلې اختر خوشحالۍ روانې دي. ځیې کیلاشان وایي چې 100 کاله وړاندې د دوی آبادی 15 زره وه، ولې اوس صرف 6.5 زره پاتې شوې ده. د بمبوریت په غریزه سیمه کې د اختر په خوشحالو کې بوخ یو کیلاشی وایي چې دوی د دسمبر 8 نیټې نه تر 20 نیټې پورې د خوشحالۍ مانځي.
ریلیشی دا به ډیر خوشحالی دی چې جمی روان دی چې دی جمی کې مونږ به خیر سوره به ډیر وکاو دې ته پر مونږ دا دته وای چې وینټر فیسټیوال وای چې دا به ډیر کولی کولی خپل دی الکان ټول زین راغلی دی او دا خوشحالی مونږ بول زلسله به مینا باندې به پتايو.
د کلاشانو قبیله اختر له دوه تا یو شمیر ملکی او غیر ملکی سیلانیان هم ورغلی. د سواد سره تعلق لرونکي یو سیلانی نقیب الله وای ځانګړی کلتور دی خو د کلاش قبیله ستونزې هم لري.
ډیر مزه کوي، ډیر خپل وطن دی، ډیر خپل خلک دی، خو لکه څه خبرې دي چې پغی سړی خپه شي چې حکومتي چارواکي چې دي هغه د دوی د ویلفیر دپاره د دوی د بهبود دپاره لکه ماته څه خاص په نظر رانلل، مطلب پکار ده چې دلته کې دوی له دغه ورکي او چې د دوی سروای وکړي.
د انګلستان څخه ورغلی سیلانی ستام زیاتوي چې د پاکستان دولت سیلانیانو ته ویزه په مشکله ورکوي. کچرې در کې اسانتیاګانې ورکړی شي نو سیلانیان به نور هم زیات شي. ومیلیدو د کیلاش کلتور چې په چومو سیادېږي، پکې مې سندرې واورېدې او ګډاګانې مې ولیدلې. ډېر خوند مې دې ځانګړي کلتور څخه واغستو، خو ډېره ګرانه ده ویزه ترلاسه کول، خصوصا د سیل لپاره. دغه پیغام ورکوم چې د سیل لپاره اجازتنامه دې اسانه کړئ. دې سره به ډېر په زیات شمېره سره نړیوال سیلانیان دې سیمې ته
راځي.
په دې وروستو کې د کیلاش قبیلې لپاره د خیبر پختونخوا دولت په خصوصي دوګه 50 کروڑ روپۍ ورکول اعلان کړی چې مقصد یې د کیلاش قبیلې کلتور ساتنه خوده کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، بمبوریت، چترال.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
تازه خان سمسور له ننګرهار په خپل سیمه کې لیکلي، د ټاکنو کمیسیون باید د ولسمشري ټاکنو کاندیدان تر شی ارزونې وروسته په لیست کې شامل کړي. زرمینې له پکتیا لیکلي، له طالبانو هیله کوي چې د خدای او د زوریدلې ولس په خاطر د سولې لار ونیسي، ځکه چې سوله د دین غوښتنه ده. غلام محمد پښتون له هرات لیکلي، افغان ولس باید هم پر طالبانو او هم پر افغان حکومت فشار راولي چې په خپلو کې سوله وکړي. ولی جان له غزنی لیکلي، که امریکایي پوځیان له افغانستان څخه وزي لدې سره به طالبان د سولې پروسې ته غاړه کښېږدي. انګار خروټي لشکین څخه لیکلي، د هر هغې واچې زموږ سرتیرو ته پوځي روزنه ورکوي منندوی یو. دین محمد احمدي له کندهار لیکلي، زما په نظر د افغانستان له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتل به د سولې خبرې لا بریالۍ کړي. ریحان احمدزي له ننګرهاره، په راتلونکو انتخاباتو کې باید اجرایه ریاست له منځه ولاړ سي او قانون باید په نظر کې ونیول سي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکلي، د لوګر د قانون له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، باید حکومت ورسره مرسته وکړي. د غوریدونکو په بل سیمه کې لیکلي چې د لوګر پوهنتون لاره خامه ده او محصلان له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. او عبدالاحد انصاف د کندهار له میوند ولسوالۍ په خپل سیمه کې کلی د کندهار له چارواکو هیله کوي چې د کوچنیانو د اختطاف کوونکو په وړاندې جدي اقدامات وکړي. که د انټرنیټ اسانتیا لري، د ازادي راډیو خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو د ویب سایټ د لارې اوریدلی سي، چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه رحمت الله وزیر د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ مرکز نوی اډې نه پیغام ثبتوم. زمونږ ستونزه دا چې د برمل ولسوالۍ مرکزی بازار ته چې کوم سړک د ورګون ولسوالۍ څخه راځي هغه ټول خام دی. شاو مخکې شاوخوا 10 کاله مخته یې منظوري شوی وه، اوس نیوسیا کارن دی شروع شوی. نو یو سړک و چې کوم دی نوی اډې سړک و، هغه انګور اډه ته سانری بند تیر شو، نوی اډې سړک پاتې دی. نو ازادي راډیو کارکوونکو نه دا هیله کوم چې زموږ غوښتنه د لوړپوړو چارواکو د ولسمشر سره شریکه کړي. او بله، زموږ د ولسوالۍ کې یو عاید سلک شبکه ولاړه ده، هغه کار نه کوي چې دغه ستونزه هم ورسره شریک کړي. وسلام.
السلام علیکم زه د هرات ولایت څخه خبره کوم د کاجستان څخه او د انجیل ولسوالۍ او دغه د انارکی دفتر چې دی موږ سره کومه کونه کړي دي بعضو ته څه ګران ورکړي دي بعضو ته نه دي ورکړي بعضو ته درې نیم زره روپۍ ورکړي بعضو ته اووه زره روپۍ ورکړي دي دغه زموږ بعضې نومان ورک دي یوه روپۍ هم نه دي لیدلې نیم تجیر لیدلی دی پر دغه برابر باندې که زموږ خبره یې څوک اوري دغه زموږ د نومانو معلومات یې وکړي موږ ته جوړ کارتنه یې موږ ته را کړي دي وایي نومان مو نشته په لیس کې کار صحیح سلامت یې نهشته کړی نوم ولا تلیفون نمبر تذکیرې نمبر ټوله پکښې دي دفتر کې واري وایي نوم کې نه دی راغلی موږ ځو ورځو که زموږ دغه خبرې غور څوک کوي زموږ دغه غور دې وکړي دا زموږ نومان دې را کړي موږ ته دې کومک وکړي داسې دې نه کوي چې یوه سر پیسې ورکړي دا بل سر پاتې یوه سر پیسې ورکړي دا بل سر پاتې د خدای په امان.
السلام علیکم زه عبدالکریم علی کندهار ولایت شوزین ازو څخه خبرې کوم. روز ما دغه پیغام د ازادۍ راډیو ته چې موږ د اصلور میاشتې چې ماشوم هم بندې اوس موږ ماشنا والا چې دغه ماشه څنګه ماشه د په وظیفه کې یو وظیفه غواړي د ماشوم درجه نسته کړه غل موږ پیغام په خور خو ډېره مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
تاسو آزادی رادیو ته غوښیست دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز ټاکل شوی د افغانستان ولسی جرګې نن د هغو پنځو وزیرانو د استیضاح کولو لړۍ پیل کړې چې وزارتونه یې او یا په سولې کې پراختیایي بودیجه نه ده مصرف کړې. ترکیه ویلې 2001 میلادي کال راهیسې تر اوسه پورې 5309 افغان پولیس افسران روزلي دي او دا لړۍ به دوام پیدا کوي. په زابل ولایت کې پرون مازدیګر د ملي امنیت ځواکونو د یوه ځانمرګې بریدګر د حملې مخه نیولې ده. د امریکا یوه جنګي الوتکې وړونکې بیړۍ پرون فارس خلیج ته ورسېده. د ترکیې ولسمشر وایي په سوریه کې به د امریکا له ملاتړه برخمن کرد وسلول او داعش ډله دواړه له منځه یوسي. اروپایي ټولنې پرون په رسمي ډول پر روسیې خپل اقتصادي بندیزونه چې څلور کاله مخکې لګولي وو وغځول. او د سربیا چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوبي ښار نیس کې له یوه بس سره د ریل د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه سوي او 13 نور ژوبل سوي دي. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي راډیو واوریدلې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. تاسو د ازادي راډیو نیم ساعت سهارنۍ خبری مجله اوري چې تر اونۍ بجو دوام کوي.
د ژوند رنگونه
اجي محمد
د کوم ځای
د کندوز اهل آباد ولسوالۍ د سکندري
څه کار کوي؟
سترنګي چلوم.
دا لکه رکشا غوندې یو شی دی کنه؟
وو رکشا ده، رکشا ده جلال آباد کې جوړیږي.
په کوم لین کې چلوي؟
ډاګ لین او ګمرک چارې بوتخاک او دغه ځای پورې چلوم.
څو پیرې وهې پورس کې؟
پورس کې د سن راته معلومې خو چې ټول ورځ زم مرزم کم سه کم 8 کیلو ګیس وي دا 1500 روپۍ مزدوري 3500 روپۍ مزدوري را جوړي
بغیر لګیسا
وو ګیس ته ځنیو باسي دغه 3500 روپۍ جوړي.
مخ کې د کاروبار کوو؟
مخ کې و ما پرسکار پاکستان کې پرسکار شو استاد هغه سند مر سره ستا خدل د څو خاص امنیت نور کی
تعلیم خو دې کړه؟
تعلیم نه دی کړه، دې تعلیم هم خو يم پوخ استاد سره کم شی وای په ویلډینګ کې ټینکر راته وای د تیلو ټینکر درته جوړو مار شي درته جوړو وایس کار شپ بهتري نه کار کوي سن چې بل بده سی يم نست کار کوي دا دې سدل تل نه دونه پیسې کم دي سړی هغه په جوړ کې نه دونه دکاندار نه دونه خرچه غواړي ماشين غواړي جنریټر غواړي
دا ستاسو کار چې پاکستان کې مو کوڅه ډول کارو
هغه سیمو کاوه دغه علاوه انجوز علاوه دی وبو ټینکیانی د ټرالی دا مو جوړولې دا سې کم مکتبونه و دی ته د بنچونه میزونه دا مو جوړول یا کم د سې پارغوندی یا په یو دفتر کې یو غټ دفتر وای دا ګریل مډل به جوړوي چمنی ته هغه به مورته جوړول د شان مرده جوړول
هغه کار اسانه کدا چوس کوي
هغه هم شو دم شکر ده نو هم سدا بده پر دې موم شکر خلې هغه باندې ډیر دغه ډیر محنت ډېر ښه شي.
دلته چې دا کومې رکشاوې دي په دې رکشاګانو لیکل هم کی کنه یو شی پیلی کی یا شعر پیلی کی یو بل خبره تاسو پرې لیکلی؟
ما خو پرې لیکلی نه دي، شخص هم ده پرې لیکلې ده، مینه زوره وره ده.
اوس خلک درنه پوښتنه نه کوي چې څنګه دې دا خبره کړې ده، بیا ستا ځواب ورته څه وي؟
ما څه چا هغه نه ده کړې، پوښتنه نه ده راسه کړې.
او ته خپله په دې نظر چې مینه زوره وره ده؟
مینه زوره وره ده.
کاروبار دی جوړ دی لدی رکشا سره؟
وو شکر دی الحمدلله، شد خوشاله په خوبه دی نه.
ډیر مننه، خوشاله اوسې.
رستا سم ډیر مننه، مهرباني تاسو.
د ژوند د رنگونو دا برخه محمد همایون هیواد برابر کړی و. ورسره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. دویمه سهارنۍ خبری مجله له سید سمی عباس نووري.